سلامونه وخت سهار لس بجو سوینند خلی ورځ گزاره شپاله سم کال د جنوري نهمه نیټه ده د مشال ویډیو کې بل بل کې نیوز او د کاکړ وسره د نومونه ښکاره کوي په پاکستان کې احتجاجي مظاهری اقتصادي رهداري په اړه د مرکز حکومت بلوچستان د حکومت او سیاسي ګوندونو اندېښنې د ټولو هڅې د افغان حصول احمد راتلونکې غونډه د شمالي وزیرستان د تخیلو د اوسېدونکو ستونزې په ژمي کې د افغان طالبانو زیاتېدونکې حملې هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو په دوه منې مای کې ورته د وخت تر ټولو ادبي کلتوري پروګرام لرو په پیل کې سره د مومن برونه وړاندې کوي.
ستړیو مشرانو به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په هدف څلور ملکی غونډه د ګل په ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې ده. د پاکستان مشرتابه وایي د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره به له هندوستان سره مکمل همکاري کوي او ایران سعودي عرب تورن کړی چې فرقه ییزو شخړو ته لمن وهي. اوس خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان په اړه څلور ملکی غونډه د ګل په ورځ کیدونکې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال ویډیو ویل په اسلام آباد کې کیدونکې دې غونډه کې بعد پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. چارواکي زیاتوي د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی به د خپل هیواد او د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر ایزا سودری به د پاکستان نمائندګي کوي. په دې ورسیو کې د پاکستان افغانستان چارواکو پریکړه وکړه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په موخه بعد افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړوي. پروس کال د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر سره تر وروسته د سولې خبرې وځنډېدلې. د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه وایي د ترګرۍ په بشپړ توګه ختمولو لپاره به له هندوستان سره مکمل همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان وایي دغه پریکړه پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقه چې په غونډه کې شوې. په دې غونډه کې د پوځ مشر راحیل شریف هم موجود و. پریکړه شوې د پټانکوټ په پیښه به له هندي حکومت سره په رابطه کې وي. یو اونۍ مخکې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد په یو پوځي اډه وسلوال برید کې اوه هندي سرتېري مړه او دوه ژوبل شول. هند وایي برید کوونکي چې له پاکستانه ورغلي وو په اړه یې پاکستان ته معلومات ورکړي او د پاکستان لخوا تر ځواب راتلو وروسته به پریکړه کوي چې له اسلام آباد سره د سولې خبرې جاري وساتي او که نه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین، پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړل شوي، خو اپوزیشن ګوندونه بیا له دې خبرې سره اتفاق نه کوي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال د جمعې په ماسپخینه د بلوچستان لالا وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځ لارې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لري کړي.
جو خدشات ته
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یو نه یو توګه توپیر وسی، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شکې توپیر وسی
خلاف امتیاز کرے.
خو هم پردی ورځ په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو جماعت الما اسلام او امین نېشنل ګوند په یو غټ خبری کانفرنس کې د احسان اقبال د غټولې خبرې ناسم یادې کړې. ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر گورنر سره اقتصادي لارې له پښتنو سیمو پنجاب ته اړوي، خو مرکزی حکومت دا تورونه ردوي. د شمالي وزیرستان د تخیل اولادې سره په شاوخوا سیمو کې غیر پاتې خلک وایي د خوراکي توکو د وایانو له کموخ سره مخ دي. د تخیل یو سیدونکو مشکلام نن مشال ډوتول چې د لارو بندېدو او واور ورېدو له وجې خلک له لوګي او بيماري سره مخ شوي.
درین یا سی سی ته تخیل کې د مورون دلواجه د تند مړ سوال اخ ختم دي دونه چینه بوره دا وي ار ته ختم دي نشه پاتل نه لګي زمش کې کین ګونه دا یار کټل یار باندې کورتل یار باندې مکمل.
په شمالي وزیرستان کې د ضربېزه پوځي عملیاتو ته شروع کېدو وروسته په یلو سیمو کې غیر پاتې کورنۍ وایي د ډېرو ورځو نه د حکومت لخوا د راشن ګاډي نه دي ورغلي او د دوی په خبره امنیتي ځواکونو هم لارې بندې کړې دي او دوی نشي کولی چې خپل مریضان د بن هسپتال ته ورسوي، بلخو امنیتي چارواکو پر دې اړه څرګندې ویلي. پاکستان ته د سعودي عرب د بنو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهرې کړي. سنی مظاهره چانو د ایران زړه شوورونه ورکول خو شیا لارون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عرب او ایران لانجه ځان لري وساتي. د سعودي عرب د بنو چارو وزیر د زیارت پوره د اسلام آباد ته په دورځنی سفر تللی وو. پاکستانی چارواکي وایي د سعودي د بنو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د مهمو سیمه ییزو مسلو ترڅنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. په سعودي عرب کې د یو شیا عالم شیخ نمر ال نمر تر پانسه وروسته قهرجن او ایرانیانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت برید وکړ. تر دې وروسته ریاض او تهران خپلې سیاسي اړیکې پرې کړې. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې دایي څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند توله خوګیړنی تیر ورځو مشال ویل په چین کې په هوایي عملیاتو کې دایي لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي چې څلور تنه یې د دې ډلې مهم غړي دي. ایران سعودي عرب او تورن کړي چې فرقیز شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د خو اړیکو د بنسټ پالنې ترمنځ یوه لار غوره کړي. د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کیمون په نوم په یوه لیک کې تېر ورځ ولیکل ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عرب هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. او د جرمنی پولیس وایي په هغو 22 مشکوک کسانو کې چې په کولن ښار کې په زور زیاتی او غلا تورن دي 13 تنه پناه غوښتونکي کډوال دي. د جرمنی د کورونا چارو وزارت ویان د تیر ورځ ویل چې دا مشکوک کسان فیډرلي پولیس نیولي دي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي. تیر ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شل اورونو لوبه وشوه چې افغان لوبډلې په 15 رنزونو وګټله. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم محمد اوریدل. د پاکستان چارواکي وایي د افغانستان سولې عمل په اړه څلور اړخیزه غونډه به د ګل په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. په داسې حال کې چې د تهران او ریاض ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، پرون په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته په ورتګ مظاهرې شوي، خو د ایران او سعودي ترمنځ د زیاتېدونکو اختلافاتو په وجه کې یوه بله وجه څه کېدای شي؟
امریکي او د ایران مرګرتیا ده چې هغوی تحفظات لږ لرې شول، ایران ته لږ ازادي نه راوتلی، نو سعودي ته لږ مشکلات ښکاري.
له کاشغر تر گوادره د اقتصادي راهداري پاړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان د اندیشنو لري کولو په خاطر مرکزی وزیر احسن اقبال د بلوچستان له حکومت او سیاسي ګوندونو سره لیدلی، خو آیا د دوی کانې کړل؟ د جمعیت الاسلام یو مشر مولانا واسی:
خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټول بندیزه غونډه وسوه، هغه هم زموږ د دې غوښتنو ملاتړ وکړ، نو زموږ تر اوسه پورې هم هغه مطالبه ده.
په باختر سوریا د بی کلتوري پروگرام کې د جنو نورو موضوعاتو ترڅنګ یو غزل هم تراورو:
چاور نبخی ماتی کری چاو تری نوزری ویستی پو دوم ردا دلار او بر کونتاری نخد میدی.
یوش پین نور ریپورتو نلرو لمشال دیلو سروسی. خود خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرون کې واوریدل، د پاکستان د خارجه وزارت یو لوړ پوړي چارواکي مشال لیډو تولی چې د افغانستان د سولې عمل په اړه د ګل په ورځ د څلور اړخیزه خبرې اترې به په اسلام آباد کې کیږي. تر دې لمخه د دې ځای ځایګي په اړه باندې شکو. په غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. نور تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
څلور ملکی غونډه دا چې کله پاکستان کې د آسیا زړه غونډه شوې وه، نو په هغه دوران دا فیصله شوې وه چې کوم د افغانستان مفاهمتي عمل دی، طالبانو سره چې کوم مذاکراتي عمل دی، د هغې د لاخ او مؤثره جوړولو او د منطقي انجام ته رسولو په غرض به یو څلور اړخیزه غونډه یا داسې یو اجلاس کېږي چې په هغې کې به فیصلې کېږي چې په کومې طریقې سره دغه مذاکراتي او مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتلی شي. نو دغه غونډه کوم د پدې کې کوم سلور ملکونه دي، پاکستان، افغانستان او دغه رنګ امریکا او چین، په دغه سلور ملکی اتحاد کې یا په دغه کوم مفاهمتي عمل دي، د هغه لړکې د سلور ملکونو اتحاد جوړ شوی دی. دغه غونډه کې به د پاکستان لخوا سرچینې وایي چې کوم د ګلپور غونډه کې دونکې د نو اعزاز چودري به د پاکستان نمائندګي کوي، دغه رنګ د افغانستان چې کوم نائب خارجه وزیر د حکمت خلیل کرزی، نو هغه به د افغانستان نمائندګي او د دې دی سره سره به د چین او د امریکا استازي هم په دغه غونډه کې ګډون وی دي، د لپاره ټول انتظامات چې کوم دي نو هغه سر تر رسیدلی دي، او د دې غونډې دوران به دا کتی شي داسې غور وکولی شي چې په کومه طریقې سره افغان حکومت او د افغان طالبانو مذاکرات چې کوم ځنډیدلی دي د کوم پروس کال په جولای کې کیدونکو د غیر رستو بیا د مولا عمر د مرګ وروسته ځنډیدل، نو د هغې بیا شروع کولو او په کومه طریقې سره مخ په وړاندې بوتلو نو په دغه چارو به خبرې کیږي. جی
شهریار خان، یو بل موضوع دغه ده چې د هند په پټانکوټ کې پر یوه پوځي اډه برید شوی و، د هند او پاکستان اړیکې بیا خرابې شوې ځکه چې هند تور لګوي چې دغه حملو کې لاس درلودونکي په پاکستان کې میشتو یا هلته په ټلیفون خبرې ورسره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه شوې ده، دا غونډه کې د دې جاج واخیستل سو څه ویل شوي دي؟
جی بالکل، دغه غونډه کې فوزی او سیاسي مشروالي دغه رنګ ځنه چې کوم مهم وزیران دي لکه د داخله چارو، د خزانه وزیر، دغه رنګ د خارجه چارو چې کوم چارواکي دي، نو دغه ټول په دغه غونډه کې موجود وو. په دغه حواله سره کوم هندستان کوم خبره کوي چې داسې ثبوتونه پاکستان له ورکړي دي چې ګنې هغه خای چې دا کوم پټانکوټ کوم بریچ شوی دی نو هغه کسان سره د پاکستان د طرفه مرسته کوي یا هغه پاکستان نه راغلیو، نو په دغه حواله سره خبرې وشو. یو خو پاکستان چې کوم عزم دی د سیمې او د نړۍ نه ترهګرۍ ختمولو، د هغه عزم دوباره تکرار شو چې دا به په هر صورت باندې ختمو، او کوم چې د هندوستان سره دی ژمنې کړي دي چې په دغه لړ کې به ورسره هر قسمه مرستې هم کوي، نو دغه مرستو باندې هم خبرې اترې وشوې. بیا چې کوم ثبوتونه هندوستان ورکړي دي پاکستان ته، تر اوسه پورې په هغې باندې څه پیشرفت شوی دی، هغې کې څومره حقیقت دی، کوم ځای ته خبره رسېدلې ده، په دغه ټولو چارو باندې هم خبرې وشو، غور وشو.
د اوریاس مسخیل، هندستان وایي د پټانکوټ پیښه چې پکې اووه هندي سرتیري مړه او دوه شوبل شوي وو په اړه پاکستان ته معلومات ورکړي دي، او دوی اوس د پاکستان د غبرګون په انتظار دي. هندستان وایي د پاکستان له جواب وروسته به پریکړه کوي چې له اسلام آباد سره سولي نوې شروع شوې پروسه جاري وساتي او که څنګه. اسرار العالمین په غوږ شو.
دان ورسپان لیکي، هندوستان وایي د پټانکوټ پیښې په اړه یې له پاکستان سره معلومات شریک کړي دي، او د اسلام آباد له غبرګون راتلو وروسته به د پاکستان سره د سولې خبرو پیلولو په اړه پریکړه کوي. ټاکل شوی وه چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د سولې خبرې د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته یې کره معلومات ورکړي کوم چې ښایي په پټانکوټ کې د هندوستان په پوځي اډې د برید پلان جوړونکي له پاکستانه ورغلي وو. یو جوګپوړی پاکستاني چارواکی وایي هندوستان ورته د مبینه برید کوونکو ترمنځ د ټلیفوني خبرو ریکارډینګ، ځینې د ټلیفون نمبر او د برید کوونکو د زی پړه استخباراتي معلومات ورکړي دي. دا چارواکی وایي پاکستان دغه معلوماتو څېړنه کوي، او هیله لري چې د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرتارانو ترمنځ د روانې میاشتې په 15 نیټه کیدونکې ممکنه غونډه به ونه ځنډیږي. په پټانکوټ پیښه کې د اووه هندي سرتیرو تر وژل کېدو او 22 جوبل کېدو وروسته د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمان هڅه کوي چې د سولې خبرو نوې شروع شوې پروسه جاری وساتي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ میاشت په ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړې، کوم چې په شاوخوا یو لسیزه کې د یو هندي وزیر اعظم پاکستان ته لومړی سفر وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي همنصب ته د پټانکوټ د پیښې په اړه د تحقیقاتو باور ورکړی. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. بلخوا هندي وزیر اعظم په نواز شریف ټینګار کړی چې په برید کې د ککړو کسانو او ډلې پر ضد سمدستي کاروایی وکړي. یاد وي چې په وروستیو کلونو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سولې خبرې څو وارې د پټانکوټ برید په څیر پیښو لزنډ سره مخ کړي دي.
اسرار عالم ممندو، پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهرې کړي دي. سنی مظاهره کوونکو پرون د جمعې په ورځ د ایران ضد شعارونه ورکول، خو شیعه لاروونکي پاکستان د پاکستان پر حکومت شا وکړي چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لیرې وساتي او بېطرفه سي. فرشته جلازی نور حال راکوي.
په پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اصرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپله څرګنده لاسوهنه بنده کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی ممالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغر د نورو اسلامی هوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. ایران د خپل ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای شي. د هواد په مسلمانانو کې د وینې بهیدو ته لار جوړه کړې ده او فرقې تشدد او چتر سوالې دي. په سعودي عربستان کې د وشي عالم شیخ نمر تر اعدام وروسته یو شمېر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حمله وکړه. تر دې پیښو وروسته ریاض او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په غبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعهګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ییز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر روان سیاسي کړکیچ کې د پاکستان د بېطرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعهګانو د یو ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دی لورګړېدو ډډه وکړي.
سعودیہ کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستان غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دی ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران ژغ کړی چې لسغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پراساس خپل ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاض او تهران سیاسي کړکیچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت ته تهدید بللی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
لکه څنګه چې موږ د فرشته جلال زی په ریپورت کې واورېدل، د سعودي عربستان لخوا د شی عالم نمر تر پانسې کولو وروسته په تهران کې د پارېدونکو مزارچانو له لورې سعودي سفارت ته د اور اچونې وروسته د دواړو هېوادونو ترمنځ تعلقات خراب شو. له دې پیښو وروسته سعودي عرب له ایران سره سفارتي اړیکې وشلولې او دا شان دواړو هېوادونو ترمنځ لفظي جګړه لا هم روانه ده. دا چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي اصل وجه څه دي په دې ریپورت کې درتاوړو. که څم د ایران او سعودي عرب ترمنځ اوسنی سفارتي او سیاسي تاوتریخوالي شاته د شیا عالم نمر النمر پانسی کول او په تهران کې پر سعودي سفارتخانه د مزارچانو برید دی، خو کارپوهان وایي د تاوتریخوالي یوازینی وجه دا نه ده. ډاکټر اجاز خټک د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد دی. دی وایي د جدید ریاست تر جوړېدو وړاندې هم د فارس او عربیانو ترمنځ اختلافات وو چې نن ورځ د ایران او سعودي عرب په بڼه کې لا هم شتون لري.
سعودي عرب او ایران تعلقات خراب خو ډېر پخوا ته دي. اسلام نه مخکې د عربو او پرسیان یو اختلاف راغلی دی، بیا د اسلام نه پستم بیا د سیاسي لیدا چې دا دواړه ملکونه اوریجنل پاور دی پارا یو بزر کمپټیشن دی. ایران اوم غواړي چې لارجر میډل ایسټ کې هغه یو میجر قوت وي. سل یو ځان دا هغه اسپایریشن دی، نو هغه دوه په مخه راین جګړه دا پاور جګړه نه، نو دا دوه خپل مجلس کې څه استعمالوي خو دوه خپل کې پاور شګل هم دی.
په سعودي عرب کې د پاکستان په خوانی سفیر ایاز وزیر بیا وایي دواړه هیوادونو له لوري په منځني ختیځ کې د خپل اثر او نفوذ زیاتولو پرته خپل د سعودي عرب په داخل کې د شیعهګانو شتون سعودي شاهي کورنۍ ویرولې ده.
د دې شک نه د سعودي د شیعهګانو نه ډېر احتیاط وسره چې دا وي خپل ایسترن ریجن چې دا دمام الخبر دا علاقه الانکه زیاتر اویلم دا علاقه پروډوس کوي خو هلته شیعهګان ډېر دي، په هغه باندې ډېر نظر ساتي. دغه رنگ بهرین وسره لګېدلې دی، شیعهګانو میجارټي دا خو هغه باندې سنیان حکومت کوي، نو لکه یو رنگا شیعهګان دباو ساتلې دي چې د آل سعود لپاره خطر جوړ نه شي.
ایاز وزیر د دواړو هیوادونو زیاتېدونکو اختلافاتو یو وجه د ایران او امریکا ترمنځ شوی جوهري معاهده هم غني.
بل غته خبره چې زه وینم چې د سعودي فرستریشن له نورم زیاتېږي، هغه شاید د امریکای او د ایران مرګرتیا ده چې هغه تحفظات لګ لرشول، ایران ته لګ ازادي نه راوښو، اقتصاد هم خشي په دې ریجن کې، به هغه خپل نور اثر هم زیاته ول غواړي. نو سعودي ته لږ مشکلات ښکاري.
تیره میاشت سعودي عرب د څلور دیش هیوادونو یو اتحاد جوړ کړی چې ورته د ترګې پر ضد اتحاد ویل کېږي، خو زیاتره کارپوهان فکر کوي چې د دې ائتلاف د جوړېدو شاته په منځني ختیځ او سعودي عرب کې د ایران اثر او نفوذ کمول او د تهران سیاسي ګټو مخه نیول دي. د پاکستان مرکزی وزیر حسن اقبال وایي د چینا پاکستان اقتصادي رهداري باندې د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړي دي، خو په دغه صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو جمعیت الاسلام او عوامي نېشنل ګوند بیا وایي دوی د حسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي. وفاقي وزیر تر دې وړاندې خیبر پښتونخوا ته هم تللی و چې هلته د وزیر اعلی تر څنګ سیاسي ګوندونو مشرانو ته معلومات ورکړل، خو هغوی هم د ده خبرې د اطمینان وړ ونه بللې. تفصیل له کوټې څخه خدای نور نصر راکوي.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزی وزیر احسن اقبال د جمعې په ماسپښین د بلوچستان له اعلی وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځ لاره یا د بلوچستان د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو او تجارانو اندیښنې لري کړي او په خبره یې ټولو د له خبرو سره اتفاق وکړ.
جو خدشات ته انکه
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یو نه یو توګه توپیر وسی، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی.
خلاف امتیاز کرے
احسن اقبال چې د جمعرات ورځ کوټه ته راغلی او دلته یې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو له غړیو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د جمعې په ورځ یې په دې خبري غونډه کې وویل له همدې اقتصادي راهداري څخه به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان اولس ته رسیږي، خو بلې خواته تر دې وړاندې بیا هم په کوټه کې د اپوزیسیون ګوندونو جمعیتي علما اسلام فی او عوامي نشتل ګوند په یو ګډ خبري کنفرانس کې د احسن اقبال دا ټولې خبرې ناسمې یادې کړې. په دغه صبح کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د خبري ونده ته ویل د دوی همغه په خوانی غشتنه لا هم منل سبي نه دي.
خیبر پښتونخوا مې جو ال پارټیز کانفرنس
په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټول غونډه ز غونډه وسو هغه هم زموږ د دې غشتنوم لاټړ وکړ، نو زموږ تر اوسه پورې همغه مطالبه ده او په تخنیکی خبرو پسې موږ نه ځو.
ټیکنیکل باتو مې هم نه ځایږي.
همدې خبری غونډې ته د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي بیا وویل دوی د احسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي او نوموړي یې ټولې خبرې بې بنسټه یادې کړې. اڅکزي زیاته کړه دوی په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هلته د خپل حق غوښتنو ته له پاکستان سره د غداري نوم ورکړل کیږي. موږ داسې بدبخت خلک یو چې که له حکومتي پلاوي سره ملاقات وکړو نو ډنډورې راپسې وهل کیږي چې قام یې خرڅ کړ، او که مو چیرې بیا له حکومتي پلاوي سره کومه خبره واوړي نو بیا په ورځپاڼو کې راپسې لیکل کیږي چې دوی خو له 1948 څخه غدار دي. که څه هم په بلوچستان کې حکومتي او اپوزیسیون ګوندونو د جمعې په ورځ جلا جلا خبري غونډې وکړې او دواړو د یو بل ادعاوې ناسمې وبللې، خو تر دې خبري غونډو وروسته دواړو ډلو د مسلم لیگ نون د یو پخواني سینیټر په کور کې د غرمې ګډه ډوډۍ وخوړه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د شمال وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي د تګ راتګ لارې بندې سوي چې له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ سوي دي. دوی زیاتوي ناروغان یې په سیمه کې رایسر سوي او نشي کولای د نورو سیمو هسپتالونو ته د علاج لپاره بوسي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان تحصیل د تخیل بیلابیلو سیمو خدرخیل، منظرخیل او خاوشا کې میشته خلک ګیلمن دي چې د ډیرو ورځو ور باندې لارې بند شوي دي، چې له امله یې نه یوازې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي بلکې سیمه کې واورې ورېدلې او سختې یخنۍ له وجې ناروغان زیات شوي. د تاخیل خدرخیل اوسیدونکي رحمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د ډیرو ورځو نه ورته د راشن ګاډي نه دی ورغلي.
مشته د رښندر تکلیف ته ډېر ټیمي شي مشته کوي نه دلوړه به مورون باندې تنر ته پرې دلې پوز د خېس لري رسه باندې اورا چولې دي سیمندار نه به مور لړ دایو چې مومن باندې نه خل کوم ډېر د حکومت سره ډېر قربانې کړي دي امن پر ډېر کې رارمې ته کړه جاي او کوشش کړه جاي حکومت سره او اي سي کی او پر او کړه جاي خپل خور مش خپل جمهور ته ور کړی دو.
د ټلیفون د لارې د داخل یو بلو سیدون کې مشکله مو ویل د لوګې سره مخ شوی
دین یا سیسټم کې د تخلیک د مورون د لوګې د تندم رسول ختم دی دونه چینه بوره دوی ار طرف ختم دی نشتا پاتن لگا کی مشک کین گنا دا یار چې پښتو ورته وکی چې بیا چې سبو کن وای تاسو بل ورځ تاسو ساي تل یار باندې کورتل یار باندې مکمل اور یا تاول دی سوری بالکل به مور نن غته انتر تا په سپټال کې دوی د خورې مرصو
کلیم لاوای دولت ورسره سم چلن وکړي او زرګونه کورنۍ لپاره مخصوص سوګاړي په میاش کې ډیر کم دي شمالی وزیرستان د داخل بلابل سیمو کې میشته خلکو ستونزو پاړه موهسه وکړه چې امنیتی ځواکونو سره خبرې وکړو خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو او ځایي انتظامی چارواکو وویل دوی پر دې موضوع سره نشي ویلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کلتوري چارو کارپون وای سیمه کې رواني جنگ جګړې د کرښې دواړه لو غاړو ته د میشتو قبیلو کلتوري او ټولنیز ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی او باید حکومتي او غیر حکومتي ادارې د دې لرغوني کلتور د ودې او خوندي کولو لپاره په شریکه کار وکړي. په دې اړه د شاهین بونری رپورټ اورو.
په بلوچستان کې میشت پښتنو قبیلو خپل کلتوري او ټولنیز قدرونه ژوندۍ ساتلي دي او د ولسی سندرو، روایتي اتڼونو او کاکړو غړو په شکل کې د خپل تاریخ او ټولنیز ژوند ځنې حواله خوندي کړي دي. لیکوال او سړنکار رازق فهیم وایي په جنوبي پښتونخوا کې د ولسی ادب او اتڼونو بیلابیل رنګونه ژوندۍ دي چې دغه سیمې د تاریخ ژوند جواک او هیلو څرګندونه ترې کیږي. رازق فهیم وایي باید د کلتوري اساسې او آثار په دستاویزی شکل کې خوندې شي.
موږ سر خدا ثقافتي شان موجود دي مګر څوک څوک د موږ نه وی هم ټول اټړونو او اهنګ چې ده کنه خلک دا څنګه د دې تشریح څنګه کوي د ټول اټړونو وار خړې دا د هر اټړ او داوی کې د هر قدم خپل یو تشریح ده کنه او خلک ګور لاغه د خپل یو اجتماعي معنا وی را بس یو خدا فکر دی چې کوم دا د دې څوک شکل نه دا فکر دی چې دا کوم نشي او حکومتونه فکر دي چې ودې ته توجه وکړي.
رزق فهم زیاتوي د سیبي د قبیلو روایتي اټنونه اوس د نوي دور د غختنو سره د بدلون نتیریږي او کوه د ورته ورکل شي نو په نړیوال کلتوري منظرنامه کې ځان ته ځای نیول شي. نو موړې وای
دا اټن شو کنه بالکل په فولکلوري انداز باندې دا یو خاص فارمټ لرنه او دا فارمټ په خوا باندې د خپل اظهار غرنګ نه شو کولای. مثلا لکه ډول بو ډول سره به دا اټن کېده خو دلته سیدا قبایل کراچي لراغ یا نور داسې اربن فیٹنگ لراغ کنه ولته د میوزیک خپل یو روایت موجود دی خو دا وکړي چې میوزیک سره دا اتم سینرګایز کدا نوې والی ورته د اتم کی نور ښکلا هم راځي او د دینن حالات سره او د دینن لزو سره دا خپل هم اهنګین پیدا کول.
د بلوچستان حکومت د سیمې د کلتوري اساسو د خوندي کولو لپاره تر اوسه څومره کارونه کړي دي؟ په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلیمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي د کلتور خوندي کول او د لوده ورکول باید د حکومت په لومړیتوبونو کې وي. نوموړی زیاتوي
اوس موږ دوی ته یو یو کروڑ روپۍ ورکوو دا زبانونو ته براوي ته او بلوچي ته او پښتو ته او پښتو اکیډمي اوس ډېره د توان خاوند ده انشاءالله هغه پر دې هغه باندې کوي او لاګې ما وره پوهنتونونو کې هم زموږ د پښتو ډیپارټمنټ ستا هغه هم داسې کلچرل شوګانې کوي او پروګرامونه کوي ولسي ادبیات چې هغه غاړې دي که ټپې دي که بیا زموږ اتړونه دي که بیا زموږ نورې لوبې دي دا یعنی دا روزل پالل غواړي په دې کې زموږ پارټي په دې کې دا کریډیټ موږ لرو چې له ډېر وخت څخه موږ د دې شانو ډېر خیال ساتلی دي. البته حکومتي سطح باندې څومره چې په کار دي څه خو دا بدامنیان هم رکاوټ جوړ کړو.
د کرخې دواړه اړخته روانې بېقراری که یو خوا د سیمې سیاسي او اقتصادي ژوند اغېزمن کړی دی نو بل خوا د ولس کلتوري او ټولنیز قدرونه هم د ژوندي پاتې کېدو لپاره د نو ننګونو سره مخ کړي دي.
تاسو مشال ریډیو اوري لسمه بجې سوي اسرار علي مومند به خبرونو لنډي سوړان دکړي.
پاکستان وای د افغانستان په اړه څلور ملکی غونډه د ګل پورس کې دون کده. د پاکستان د بونو چورو وزارت چارواکو د نن څرګندولو په شرط مشال ریډیو ویل په اسلام آباد کې دون کده غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه وای د ترګری په بشپړ توګه ختمول لپاره به له هندستان سره مکمل همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان وای د پریکړه پروند د وزیر اعظم نو شریف په مشرۍ د علاقې په غونډه کې شوی. د پاکستان مرکزی حکومت وای په چین پاکستان اقتصادي رهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې د کل شوی خو اپوزيشن ګوندونه دا خبره نه مني. د پاکستان د پلانینګ مرکزی وزیر حسن اقبال پرون د بلوچستان لالا وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي رهداري پر لویدیځ لارې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لری کړې دي. د شمالي وزیرستان د داخل او لدې سره په شاوخوا سیمو کې غیر پاتې خلکو نن مشال ډول تویل چې د خوراکي توکو او دویانو لکه مخ سره مخ دي. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 15 وسلوال وجل شوي دي. پاکستان ته د سعودي عرب د بونو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سونیانو او شیاګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهره کړې. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د چارواکو په خبره د دایي څلور مهم وسلوال وجل شوي دي. او ایران سعودي عرب او تورن کړي چې فرقوي د شخړو ته لمن وهي او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شل اورونو لوبه وکړي.
د اسرار علي مومند زخم د خبرونو لنډیز واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبریدونکي آجورس پڼ خپل اداریه کې په پاک چین اقتصادي رهداري باندې د سیاسي ګوندونو په تحفظاتو باندې لیک کړی دی او وایي چې تیر ورځ په پیښور کې کېدونکي د جمعیت علما اسلام فیډلې لخوا رابلل شوي ټولګوندیز غونډه کې حکومت ته ځړکه ورکړې شوه. که چېرې په دې منصوبه باندې یې د سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې نه کړي نو د دې پر ضد به نیغ په نیغه اقدامات کوي. اداریه وړاندې لیکي چې په دې منصوبه باندې یو طرف ته سیاسي ګوندونه تحفظات لري نو بل پلو حکومت بیا بیا وایي چې دوی په دې کې مخلص دي او دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي. او هم دغه لړکی د منصوبو وفاقي وزیر احسن اقبال د پیښور او بیا د کوټي دوره وکړه او له دې وړاندې وزیر اعظم هم سوسو واره دا خبره کړې ده. خو تر اوسه یې یو سیاسي ګوند سچی یو تن هم په دې خبره قانع نه کړو. د ادارې په وینا چې ټول متعلق ادارو له په دې منصوبه باندې لاول کار کول پکار وو او د دې متعلق چې څومره هم تحفظات دي باید چې هغه ختم کړی شي چې د دې ملک د ولس لپاره د ملک د تاریخ اهم منصوبه سرته ورسول شي. ادریا اخری کې لیکي اوس چې کوم تحفظات مخې ته راغلي دي او په دې باندې په میډیا کې بحث هم روان دي نو د دې لقبل د پاکستان متعلق دنیا ته څه پیغام روان دي باید چې دا په نظر کې وساتل شي او وزیر اعظم او ټول متعلقه ادارې په دې غور وکړي. بل پلو جنگ روس پڼ خپل ادریا کې لیکي چې د سعودي عرب خارجه وزیر د پاکستان د دورې په محل د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه کې دوی د سلور دیرش اسلامي ملکونو اتحاد د تفصیل نه خبر کړل او دغه لړکی ورته پاکستان استخباراتو روزنی او پیاوړتیا زیاتولو په ګډون ځینې چارو کې د مرستو پخلی وکړو. ادارې وړاندې وایي چې پاکستان په خپل د ترهګری ښکار ملک دی نو ځکه د هر قسمه سیمه ایزو او نړیوالو هلو ځلو مرسته کوي چې د نړۍ او منطقې نه ترهګری ختم شي او بل دا چې دغه لړکی لویه تجربه هم لري. نو داسې حال کې ورته د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملېدو په اړه هیڅ مسله نشته او موجوده وخت کې د دې خبرې ضرورت هم دی. ادریا اخری کلی کې چې د روانې میاشتې په اخر کې په سعودي عرب کې د اتحادي ملکونو د دفاع وزیرانو غونډه هم کېدونکې ده چې پکې د اتحاد نور جزئیات مخې ته راشي. خو په کار ده چې دا اتحاد د اسلامي ملکونو د یووالي سبب جوړ شي او د ټولو اسلامي ملکونو نه د ترهګرۍ سره سره مسلګین خطې هم ختمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اف خبری آژانس لیکي چې پاکستان د سعودي عرب لخوا د ترګري په ضد د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف حمایت کړی او د هغه هیواد په لیو سوی. بلخوا نیشنل انټرست مجلې د سعودي عرب او ایران ترنګلي سفارتي اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې چې پخوا هم دواړه هیوادونه د سي شان حالات سره مخ ول. د دواړو لیکنو لنډیز له ګلای ازاورو.
اف پی خبری ایجنس لیکي چې پاکستان د تیر زیارت په ورځ د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ پر ضد د څلور دیش اسلامي هیوادونو ائتلاف د جوړولو هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی او په دې ملاقات کې نواز شریف د اسلامي هیوادونو ائتلاف حمایت کړی. خبری ایجنس لیکي چې په لومړیو کې پاکستان ډیر په احتیاط سره د اسلامي هیوادونو د ائتلاف په حق له غبرګون ښودلی وو. په هغه وخت کې پاکستان دریز درلودو چې د ائتلاف په اړه نورو تفصیلاتو ته انتظار کوي چې دا به کوم ډول عملیات او کارونه کوي. خبر ایجنس د پاکستان د بارونو چارو وزارت خبر پاڼې په حواله لیکلي چې د سعودي عرب ځمکني بشپړتیا ته د هر غواخ په صورت کې به لریا سره وګه په وګه ولاړ وي. سعودي عرب په وار وار په نړۍ کې ترهګری غندلی او هغه یواد په خپل د اسلامي دولت وسلواله ډلې له بریدونو سره مخ دي. خبر ایجنس د کارپو حسن عسکری په حواله لیکي چې د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې شامل دو سره پاکستان د سعودي عرب په لوي شوي او د دغه ائتلاف مخي لا تر وسه پوري واضح نه دي. عسکری وایي چې پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ ترنګلي اړیکو کې ځینې لارې خلاصې پرېښې دي او وس داسې ښکاري چې د سعودي عرب د بارونو چارو وزیر سفر روستو به ایران له پاکستان سره رابطه کوي او وضاحت به ترې غواړي. بلخوا نیشنل انټرست مجله لیکي چې د ایران او عراق ترمنځ جنگ پر وخت کې د ایران دوه جنگي الوتکې د سعودي عرب په فضايي حدودو کې د داخلي دوه روستو راغورځول شوی وي چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوی وي. بیا په 1978 کال کې په مکه معظمه کې د تشدد په پیښو کې 215 ایرانی حاجیان وژل شوی ول. د دې پیښې په غبرګون کې په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب سفارتخانی محاصره کړې وه. مجللی کې خدا وار حالات او ګټې ډېری مختلفې دي. سعودي عرب د شیا مولا شیخ نمر النمر سره د درې سلویخ نورو کسانو ته پانسی ورکړه چې د محافظه کارو مخه ونیسي. مجله زیاتوي چې حکومت غواړي د شیاګانو پر ضد کاروایانو ته ژمنتیا وښایي او د هغو نورو مشکوکو القاعده غړو د اعدامولو نه پام راواړوي. خو د شیا عالم ته پانسی ورکولو سره تهران راپارېدلې دی او د پخوا په شان یو ځل بیا بلوګرو په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید کړی چې له وجې د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې پرې شوې دي. مجله زیاتوي چې لویدیز هیوادونو کوشش کوي چې له ایران سره اټمي تړون پر ځای وساتي او د کډوالو بحران حل کړي، نو په دې حالاتو کې به دا ښې نتیجې ونه لري.
وسوال طالبانو په افغانستان کې حمله ته شدت ورکړی دی. په وروستیو څوونی کې په کابل کې خونړی حمله په بلخ، هلمند او ځینو نور ولایتونو کې حمله ته په اشاره ویل کېږي چې وسوال طالبانو د سیمو د نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. په خو به د حواله سړي دوسرے د وسوال طالبانو حمله بندي تلې خو دا ځل روانې دي. فرشته جلال سي په دغه رپورت جوړ کړی دی.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاستو کې حملو ته شدت ورکړی څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر را روانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوی چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې پر روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حمله په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خونړۍ حمله او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاری وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال صاحب کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې 10,000 پورې ده. نو دا ماشاءالله چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه یو سیاسي قوت نه، دغه ارتقا نه دی شوی. هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دی او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه وي چې دا خو شوی کار دی. نو دوی سره به تاسو خبرې کوي، دوی به منئ.
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 15 کلونو په پرتله زیات وو او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی وو. دا سل پسولو کې نه د څرګنده سوي چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې ورسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولې دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده، او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو له لارې په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1000 تنه وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څیړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی. دا شغلی وفا پوینه سږ کال ژمی ډیر سوړ و، خو بیا هم حملې نوې کمې سوې. د نورو وختونو په خلاف د افغانستان په ختیځ کې سږ کال تشدد زیات سوی دی چې هلته هوا ډیره نه سړیږي، نو داسې ویره شته چې د حملو او تشدد دغه لړۍ به تر دوبی دوام وکړي. د شغلی وفا پوینه د طالبانو په رهبرۍ کې اختلافات به پر مذاکرو ښه اغېز ونه لري. دی وایي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
فرشته جلال صیب، اکونومست مجلې په یوه مقاله کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې او په دې لړ کې د تیر کال جاج اخیستی. دې مجله لیکي که څه هم طالبان ځینې سیمې نیولي، خو د دې معنا دا نه ده چې ګواکې هر څه له لاسه وتلي دي. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
اکونومست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې له هغه وروسته یوازې یو کال تیر شوی دی چې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورسو. د مجلې په لیکنه ناټو یوازې 10,000 عسكر دی ته پریښودل چې افغان ځواکونه وروزي، هغه ته سلام او شوري ورکړي او مرسته وکړي. مقاله لیکي چې له هغه راهیسې د وسلوالو پر ضد د جګړې ټولې چارې په خپل افغان ځواکونو پر غاړه اخیستي دي او جګړه کوي. مجله زیاتوي چې په تیر یو کال کې د افغانستان هم سیاسي او هم امنیتي حالت تر یو حده سره ګډوډ شوی دی. طالبانو د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام سره خپل پسرلنی عملیات دا ځل د تیرو کلونو په پرتله غځولي او په ژمي کې هم دوام لري. د مجلې په لیکنه طالبان له واکه تر لری کېدو وروسته اوس مهال تر ټولو ډېرې سیمې په واک کې لري. اکونومیست زیاتوي چې په دې کې د کندوز لنډمهاله سقوط، د کندهار پر هوایي ډګر برید او باګرام هوایي ډګر ته نږدې د شپږو امریکایي عسکرو وژل کېدو پیښې د پام وړ دي. مجله زیاتوي چې تر ټولو زیاته د اندېښنې خبره په جنوبي ولایت هلمند کې د افغان حکومت د واک کمزورتیا ده. دا سیمه په 2009 او 2011 کال کې له طالبانو بیرته نیول شوې وه او د امریکایي او برتانوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په ګډون زیات زیان پکې رسېدلی و. مجله لیکي چې په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي یو مهمه وجه دا هم ده چې افغان حکومت داسې فعال نه دی لکه څنګه چې په کار و. بل لامل دا دی چې تیر کال له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې بهیر پیلولو هڅې ناکامې سوې او د ملا عمر له مرګ وروسته طالبان په خپلو کې وویشل سو. اکونومیست مجله لیکي چې د دې پورته یادو سوي لاملونو تر څنګ بل دا هم دی چې امریکا په افغانستان کې د اوږدمهاله تګلارې په لړ کې نیمګړتیاوې لري.
د اکونومیست مجلې مقاله مو له بوریوال کاکړ اوریدله. او اوس هم وخت را رسیدلی دی د اونیس پروګرام باختر ستوري. د باختر ستوري د پروګرام تاسو ته بازو منتابه دلاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو د رومانی منظومو داستانونو په اړه ریپورت ولرو. بیا به لزوان شاعر شانواز باقر سره د هغه په شاعرۍ لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به د نوید شینواری په غږ کې یو غزل ته تم شو. ریپورت ترازو د پښتو منظوم داستانونه چې د یوې سپیسلی کلیوالي مینی ترجمانی کوي اکثر یې علی حیدر جوشی منظومی کړي او له وخت سره سم محلي سندرغاړو ویلي چې اوس یې محدودې نمونې له ځنو بازوقو اورېدونکو سره د ټیپ د کیسټو په بڼه شته دی. که څه هم یو شمېر دغو کیسو باندې د پښتو فلمونه جوړ شوي، خو اوس نه هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او نه هم دغو کیسو ته، لکه یوسف خان شیربانو، ادم خان درخانی، تاج محمد او نمرو، مومن خان شیرینی، فتح خان او رابعه او داسې نورو ته څېړونکو پام نه دی وراړولې. د دغه کیسو په اهمیت او ماهیت مو لسو تنو لیکوالو سره په دغه رپورټ کې خبرې کړي دي. د پتی خان او رابی د مینې دا پرده کلونه پخوا مرحوم استاد منور په یو کلیوالي مجلس کې ویلي چې اوس له محدودو کسانو سره هغوی چې لا هم د ټیکنالوژۍ په دې زرین دور کې ټیپونه په کورونو کې ساتلي وي او د پاخه عمر خاوندان وي، په ډیر شوق او ذوق اوري، خو نوی کول به د دې ارزښتناکو رومانی کیسو نه ناخبره دی. لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک وایي چې دغه منظومی رومانی کیسی نه یوازې دا چې د پښتنو د جمالیاتي ذوق ترجمانی کوي، بلکې د پښتنو د مینی روانشناسی هم د اوریدونکو او لوستونکو مخې ته ږدي.
دغه داستانونه چې دی رومانی د پښتو، لکه یوسف خان او شیربانو، ادم خان او درخانی، تاج محمد او نمرو، دا ډیر ارزښتمن آثار دي. په دې معنا باندې ارزښتمن آثار دي چې په دې کې خو یو د پښتنو د جمالیاتو ذوق معلومیږي چې پښتانه ښکلا ته څه وي، څه ورته ښکلي دي، په څه باندې زړه بیلي، نو دا څیز په دې کې ښکاره او روښانه دی. بله دا چې هر قوم خپله د مینې بیل روان شناسي لري، نو په دغو داستانونو کې زموږ د پښتنو د مینې روان شناسي پټه ده. که څوک د پښتنو د مینې په روان شناسۍ او د جمالیاتو په ذوق باندې کار کوي، نو دغه داستانونه ورته ډیر ارزښتمن دي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان نصرت وایي چې د پښتنو په دې ولسی داستانونو کې که یو لور ته د یوې سپېڅلې مینې انځور نغښتی، بل لور ته پکې هر مین د یو قهرمان او اتل بڼه هم غوره کړې ده.
یو چا باندې چې کله د غره د سوري کولو شرط د ده د مینې په بدل کې ښودل کېږي، هغه که چیرې اتل نه وي اصلا دا شرط نه شي منلی. دا ډول مومن خان او شیرینی چې د ده مینه داسې مشروطه کېږي چې ده ته د خامار په شرط کې ورکول کېږي، په هغه صورت کې چې د دوو میونو د میړانې خبره کېږي، د دوو میونو د مینې د تقدس او د سپېسلتیا خبرې کېږي. یعنې په عین وخت کې موږ ته د اتلولۍ دوه سمبولونه هم دي او د مینې دوه سمبولونه هم د هر یو پاتې کېږي. که هغه یوسف خان او شیربانو دي، که هغه مومن خان او شیرینی دي، که هغه فرهاد او شیرینی دي. انول
مصطفی سالک به وایي چې دغه منظومی کیسې په ډېرې عامیانه شاعرۍ لیکل شوي او خلکو به د کیسې د تلوسې لپاره اورېدلې. دی وایي که اوس هم شاعران راولاړ شي او همدغه کیسې په تغزلي بڼه ولیکي، د دغه داستانونو خوند او رنګ به یو په دوه کړي.
دا داستانونه لیکل شوي دي ولسی شاعرانو تر ډیره لیکلي دي. یعنې کم زور چې دی هغه په قصه کې دی، په داستان کې دی، خلک د قصې او د داستان نه خوند اخلي. که هغه په نثر لیکل شوی وي، دغه خوند به ترې اخیستل شوی وي. له بده مرغه خو شاعرانو ورته مخه نه ده کړي. اوس که په فارسي کې وګورو، یوسف زلیخا، شیرین، فرهاد مثلا د نظامی غوندې لوی لوی شاعرانو منظومی کړي دي او په هغې کې د شاعرۍ ډېرې ښکلې بېلګې لیدل کېږي. موږ چې په پېښور کې وو، د واړه بهیر ملګري زموږ پنځه شپږ شاعران چې وو، په هغه وخت کې ما یو وړاندیز کړی وو چې راځئ شاعري خو موږ او تاسو کوو، دغه زموږ فولکلوري داستانونه چې دي دغه د سره ولیکو. ان د شاعرۍ ښکلا هم پکې او د داستان ښکلا هم پکې. او زه اوس هم په دې باور یم چې یوه اکاډمي، یوه اداره هغوی خو خو شاعرانو ته دا پروژې ورکړي چې دغه داستانونه چې دي د پښتو دا بیا ولیکي، چې هم کیسه ښکلې وي، هم شاعري ښکلې وي، چې تر ډېره وپایي او خلک ترې ډېر خوند واخلي.
له نن څخه کابو سلویښت کاله پخوا د پښتنو په هره دیره او هر کور کې دا منظومی کیسې نر او ښځو په ډیر شوق اورېدلې، او کله به چې په ودونو او محفلونو کې محلي سندرغاړو سندرې ویلې، نو یو نیم کس به په سندرغاړو د پتی خان او رابعې د داستان د پردې د غږولو غږ هم کاوه. Thank you. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شنواز باقر چې ځوان شاعر دی د خیبر پختونخوا په کواټ سیمه کې را لوی شوی او هملته یې تر لسم ټولګي پورې په اردو ژبه زده کړې هم کړي دي. سره له دې چې نوموړی اوس هم له خپلې کورنۍ سره په کواټ کې اوسیږي، خو اکثر وخت د افغانستان په نورو ولایتونو کې په فرهنګي یارانو ګرځي او خپله شاعرانه تنده خړوبوي. تیره اونۍ نوموړی ننګرهار ته راغلی و او د هغه په شاعرۍ مو ورسره لنډه شان مرکه کړي، تاسې اورېدو ته رابولم. باقر صاحب، اوس زما په وړاندې په جلال آباد کې په همدغه سې د فرهنګي یارانو په منځ کې ناست دی او د ده مخې ته ړومبی دا سوال ږدو چې اوسېږي هلته خو لیدل کېږي دلته، د ده وجه څه ده؟
زما اصل وطن او هیواد ګران افغانستان دی او زه د همدې ځای یم. هلته د هجرت له کبله هلته اوسېدلی وو، په دغه کبله چې زه کله کله دغه خپل هیواد ته راځم او د دې وقف حساب په ځان اخلم.
بکر صاحب، دلته چې کله دې خپل وطن ته راغلی او خپلو هغه نه لیدلو شاعرانو ملګرو سره دې لیدلی دي چې تا سره په ټولنیزه میډیا فیسبوک کې مخ په مخ دي او ستا شاعري ګوري، هغوی سره چې ته په ړومبي ځل دلته ګوري د هغوی احساس څنګه وي او ستا احساس څنګه وي؟
عابد صاحب، مینه چې چا کې وي نو اتمن هغې سره به څوک ناسته پاسته خلک ډېره لري. نو ماشاءالله زما داسې ملګري دي ټول شاعران فرنګیان ملګري چې هغوی د مینې نه ډک دي او ښه احساس لري. په همدغه وجه چې زه هم ځان ته راکشف کړی یم او چې دلته راشم نو اتمن له دوی سره ناسته پاسته لرم، په دغه کبله چې زما دوی سره ډېره زیاته نږدې اړیکه ده.
نو د دغه مینوالو یا دوستانو چې تا سره ملګری کیږي، د دوی مینه ستا تخیل ته، ستا تفکر ته او ستا شاعرۍ ته څه خواږه درکوي که نه؟
او تخلیق کار هنرمند نو چې هغه خپل تخلیق ایجادۍ او کیا نو هغې چې دغه مینوال لري خلک یې خوښي، د هغې نور هم په هغې کې خوځښت زیاتېږي، د هغې په ذات کې کشمکش زیاتېږي. نو په همدغه قبله چې زما شعر یو څه ملګري خوښوي او ماته مینه راکوي داد راکوي، نو زه غواړم چې نور پرمختګ هم وکړم.
دې کې خو شک نشته دی چې ته خو له زلمی پرمختګ به کې او زموږ هم در سره امیدونه تړلي دي. اوس که راشو ستاسې تعلیم ته، تاسې چیرته زده کړې کړي دي؟ افغانۍ نصاب مو لوست دی او کنا د کوزی پختونخوا نصاب مو لوست دی؟ په دراته لګویا
ما زده کړې تر لسمو پوری کړې، نو د څه ستونزو له کبله ما ونه کړې شو چې مخته تعلیم وکړم. او ما د هغې چې د کوزه پختونخوا زده کړې یعنی تعلیم کړی دی.
نو تاسو اردو ادب مطالعه کړی؟
او اردو حتمن چې یو کتاب سره ستا اړیکه او هغه ټول د اردو حتمن ما بلوست.
دا راته وایي چې په اردو شاعرانو کې کدي لوستي، د چا شاعري دې خوښه ده؟
زما ډیر زیات شعر چې خوښیږي اردو کې د جون ایلیا شعر مې خوښیږي. د جون ایلیا؟
جون ایلیا دا هندوستانی دی؟
او دا هندوستانی دی جون ایلیا.
که اوس بیرته ستاسو شاعرۍ ته راشو، نو تاسو یعنی ځوانو شاعرانو په خپلو امزولو کې تاسو خلک د یو نوی ترکیب لرونکی او د نوی خیال لرونکی شاعر ګڼي، دغه ترکیبونه چې ته جوړوي دا د فکر ضرورت یو کنه؟ دا ستا خپل شیری صلاحیت؟
عابد صاحب، دا ستاسو مینه ده چې وخت په وخت ستاسو غوندې مشرانو ماته مینه راکړې. خو بیا هم ما چې کله هم شعر پیل کړی او ما چې شعر لیکه، نو ما دغه فکر کاوه چې یو انسان چې په خیخه کې خپل ځان ته ګوري نو دغه خیخه ورته خپله سیره وخي. نو حتمن زه به هم د نورو خلکو نه مختلف یم، زما په ذات کې به داسې نور کشمکش شي، زما په ذات کې به نورې ناری، نو باید زه د خپل ذات ترجمانی وکړم. په دغه کبله ما یو خپله لار انتخاب کړې ده او دغسې یو نوي څیزونه په شعر کې راوړم.
نو که اوس د مشال راډیو اوریدونکو ته داسې د سو غزلو دوه دوه بیتونه چې همدغسې نوی خیال وي او نوي ترکیبونه پکې استعمال شوي وي او وړاندې کې، نو
تور شپه وه آوازونه را پسیو، په کوټه کې دیوالونه را پسیو، ما څادر دومره په شړک را اوچت کړی چې تر کوره کاغذونه را پسیو، تا چې را یاد نه کړم په سترګو کې اوبه نه راځي، زما لاسونه چې خالی وي نو واړه نه راځي، داسې باران دی چې وریږي ځمکه نه لمدیږي، داسې باران دی چې وریږي ځمکه نه لمدیږي، داسې سړی دی چې په زړه راځي په خوله نه راځي.
ډېر ښه، یعنی دیوالونه را پسې دي، دا واقعا نوی خیال هم دی او ډېر ښه ځای شوی دی که نه؟ یعنی یو جامد شی تاسې په حرکت راوسته دي اوم دغه زما په خیال شیریت دي او بلدا چی باران دي او زمکه نلم دیږي دوا کو چی ستا شاعری اوم داسې تاند وی او داسې وخت راشي چې مونږ شانواز باقر د اثر شاعر وګڼل شي
اور ودان منه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د نوید شینواری په غږ کې د ځوان شاعر عالمگیر شاه سالک غزل
خبر نه وي خو بیا هم خبر نه ختمې دي مونږه تمام شپخړې ګورګورې نه ختمې دي څومره ذهنونه وجودونه په کریز مریض شو څومره ذهنونه وجودونه په کریز مریض شو زموږ په کور کې د جړا سندرې نه ختمې دي دا به د ټال دا د ګذر دا د چندرو ملګری دا می د ټال دا د ګذر دا د چندرو ملګری هغه لګیا و دا هغه ملګری نه ختمې دي چا ورلبخې ماتې کړې چا ترې نوزرې ویستې چا ورلبخې ماتې کړې چا ترې نوزرې ویستې خو دومره دا د لر او بر کونتلې نه ختمې دي سالکا زه پرې لګېدم په خپل سر وګوره سالکا زه پرې لګېدم په خپل سر وګوره خو په لاسو کې د ارمان ډبرې نه ختمې دي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه تور کړی خات او آباد وسی
رشی سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل مینا زما دا او خوبستانان دی کوینا سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل او چھنا رونو لگے اڑما سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل زرانا کار رانزا سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل مد داروشتن دے حال وائلے شم سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل
او چه نارونو لدورم سبا کوش و دامان دی گورا بل بلن سبا کوش و دامان دی